کابل کې د سهار او بجې سوي. السلام علیکم. د زبیر رادیو خبرونه له همدې شبې پایله د ماشام تر وو بجو دوام کوي. نن سیشن به د 1399 يم کال د لیندې قوس اتلسم چې د 2020 کال د دسمبر لاتمې سره سم ده. د دې سهارنی خبري مجلې د سر موضوع مو د وزیر نور طالبانیان خوش کېدو وړاندې ست د افغانستان د ملي امنیت شورا خبرګون دی. دا نور راپورونه به ورسته ووري. خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د بلخ د ولی ویاند وی لاین سنتشتونکو د یو نه کلن ماشوم د خلاصون لپاره ځانګړي ډلې ګمارل شوې دي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د سالنګونو لار به تر چهارشنبې د لویو یا ټیلري موټرو پر مخ تړلې وي او یو ایراني چارواکي هغه ګنګوسې رد کړي چې ګواکې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهای دی سخت ناروغ شوی وي. د خبرونو تفصیل. د بلخ د ولی ویاند وی له انسان تشتونکو د یو نه کلن ماشوم د خلاصون لپاره ځانګړي ډلې ګمارل شوی دي. نږدې څلوېښت ورځې کېږي چې دغه ماشوم په بلخ کې د انسان تشتونکو په منګول کې دی او د خوشي کېدو په بدل کې د یو نیم میلیون ډالر غوښتنه شوې ده. د ولی ویاند منیر فرهاد برای ازادي راډیو ته وویل
زموږ کشفي او استخباراتي ډلې شپه او ورځ هڅه کوي د دغه ماشوم د ساتل کېدو او د اختطاف کوونکو ځای معلوم کړي. څرنګه چې اختطاف کوونکي له پرمختللې ټکنالوژۍ کار اخلي ځکه نه یې توانېدلې د دوی ځای ځایګای تثبیت کړو.
موافق نه شوم.
د ولی ویاند وی د کورنۍ چار وزارت یو ځانګړی ډله هم د دغه ماشوم په موندلو کې د مرستې لپاره له کابل بلخ ته رسېدلې ده. ښاغلی فرهاد وایي کشفي او استخباراتي ډلو تر اوسه پر 5 مشکوکو ساحو عملیات کړي خو بریالي نه وو. د دغه ماشوم د تشتول کېدو په اعتراض کې په لسګونو کسانو د مزار شریف حیرتان لار د احتجاج په ډول تړلې ده. له بلخ څخه په یو بل خبر کې ویل شوی چې تیر ماښام په مزار شریف کې درې پرله پسې چاودنې وسوې. د ولی ویاند منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چاودنې په نهمه ناحیه کې سوي خو ځاني او مالي زیان یې نه دی اړولی. د بلخ چارواکي وایي د چاودنو هدف د ښار د نظم ګډوډول و. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د سالنګونو لار به تر چهارشنبې د لویو یا ټیلري موټرو پر مخ تړلې وي. د دغه وزارت د ویان مرستیال اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه په شمالي سالنګ کې د واورې اورېدو له کبله کړې ده.
په سهار کې به زموږ د اټکل له مخې د چهارشنبې تر سهاره واوره اووري. له ټیلري وسایطو پرته چې درون وزن لري نور وسایط په سالنګونو کې د مقرراتو په رعایت سره تګ راتګ کولی شي.
په جنوبي سالنګ کې واوره 10 سانتي متره او په شمالي سالنګ کې 40 سانتي متره واوره اورېدل ده. په شمالي سالنګ کې د واورې اورېدل لا هم دوام لري. اخو په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبريال محمد الیاس دایي د مور په ګډون تر سلو زیات مېرمنې نن په وغونډه کې د سولې غوښتنه کوي. په لشکرګا کې د دې غونډې یو تنظیمونکی او د ژورنالستانو د دفاع کمیټې مسول عبدالمعید هاشمی برای ازادي راډیو ته وویل چې دغه مېرمنې له بیلابیل ولسوالیو راغونډېږي.
د سلو زیات مېرمنې د شهید محمد الیاس دایي د مورکۍ په شمول او د غې تر مشرۍ لاندې تر یو سقف لاندې سره راټولېږي. هغوی د جګړې له ښکېلو لور نه د جګړې د بندېدو دایمي اوربند غوښتنه کوي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د نومبر میاشتې پر 12مه په لشکرګا کې ظاهرا د په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیې د څېړنو ژمنه کړې وه خو تر اوسه د عملانو په نیول او مجازاتو کې د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکړل سوی. زموږ اغلا ازادي راډیو اوري. یو ایرانی چارواکی هغه ګنګوسې رد کړی چې ګواکې د ایران رهبر آیت الله علی خامنهای د سخت ناروغ شوی وي. مهدی فضایلی چې په ټولنیزو شبکو د ایران د رهبر د کارونو د خبرولو او تبلیغ مسؤلیت لري پرون په یو ټویټ کې ویلي د خدای په فضل او د ارادتمندانو د خیر په دعا د خامنهای روغتیا شده او په خپل ورځنیو چارو بوختې. تر دې مخکې بهرنیو خبری رسنیو راپور ورکړی و چې د خامنهای او ولسمشر حسن روحانی ترمنځ یو کتنه لغوه شوې. دغو رسنیو ویلي و چې یو اتیا کلن خامنهای خپل مسؤلیتونه خپل یو 50 کلن زوی مجتبی خامنهای ته چې کوم سیاسي مقام نه لري سپارلی دي. د رومانیا لویدیز پلاوه صدر اعظم لودویک اوربان وروسته له هغه استعفا ورکړې چې لیبرال ملي ګوند په پارلماني ټاکنو کې دوهم سو. دغه ټاکنې تېره یکشنبه وسوې او دا ګوند غوښتل چې لا هم په قدرت کې پاتې سي. صدر اعظم اوربان د خپل استعفا اعلان بېګا شپه وکړ. دغه پارلماني ټاکنې په داسې حال کې وسوې چې د کورونا وایرس ته کنټرول او ځینو نورو ستونزو له کبله پر لیبرال ملي ګوند انتقادونه کېدل. د 95% شمېرل شوي رایو له مخې پاپولیست سوسیال ډیموکرات ګوند چې د کمونیزم له ړنګېدو راهیسې د رومانیا پر سیاستونو واکمن دی شاوخوا دېرش او اصلاح غوښتونکی شیارخي لیبرال ګوند یوازې 15% ګټلې دي. او یو روسی سړی چې د بیت کوین په نوم د مجازي پیسو د لوی غلا په قضیه کې د امریکا متحده ایالاتونو ته مطلوب دی د فرانسې د یوې محکمې لخوا د پیسو مینځلو په تور په 5 کلونو بند محکوم سو. الکساندر وینیک دغه سزا پرون دوشنبه د فرانسې په یو محکمه کې واورول سوه. څارنوالان وایي چې دغه روسي وګړي خلکو ته له زیان رسوونکو سافټویرونو سره یو ځای په ایمیل کې رسیدونه لیږل او په دې ډول یې د خلکو کمپیوټرونه له کاره اچول.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 10.0. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 9.0. کندهار کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 10.0. مزار شریف اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 6.2. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 10.4.
دوستان دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. د وزر نورو طالب بندیانو د خلاصون وړاندیز ته د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي څه وایي؟
د بندیانو خوشی کول او نه خوشی کول د سولې پروسې په چټکتیا باندې خاص زیات تاثیر نه لري.
د احصایې ملي اداروي په افغانستان کې د سش کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د فقر کچه 6% کمه سوې ده. د افغانستان د هوایي ځواکونو پخوانی عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردک د هوایي ځواک پر وړتیا غږېدلی.
د داخلي دښمن د شورش د محو نابود کولو په خاطر باندې دی کولی شي، لاکن خارجي دفع کولو د خارجي حملو د خاطره یو سیستم دفاعي هوایي ته ضرورت دی.
په نړۍ کې د بشري حقونو پر سرغړونکو د بندیزونو لګولو لپاره پر یوه سیستم د جوړېدو په اړه د اروپایي ټولنې هوکړه. او د ژوند په رنګونو کې اوري
عمران میتنوم او کابل اوسیدونکی کابل اسکندرای کې لبنیت خوشی لري. دا نو همدلته پاګرامۍ ولسوالۍ نه او دا د سات فامیلې نه کورونو دی بسند ته کورونو مالونه ساتي په مخ نه راوړم او بیخي ان سلف ساده اطمینانی پاکستان دی واقعیت سره.
دا مجله مترونی مو بجو ده زفر بظاهر د تای روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د وزر نورو طالب بندیانو خوشی کېدل به د سولې له پروسې سره مرسته ونه کړي. دغه شورا وایي چې د 5500 طالب بندیانو خوشی کېدل د سولې له پروسې سره هغه څه چې ژمنه سوی و مرسته ونه کړه. تر دې مخکې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر ویلی وو طالبان غواړي چې وزر نور بندیان خوشی سي. سلیم محمد صالح پر دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي څرنګه چې د 5500 طالب بندیانو خوشی کېدو د سولې پروسې له چټکتیا سره مرسته ونه کړه، د طالبانو د نورو وزره بندیانو خوشی کېدل به هم د دې پروسې له بریا سره مرسته ونه کړي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د بندیانو خوشی کول او نه خوشی کول د سولې پروسې په چټکتیا باندې خاص زیات تاثیر نه لري. دا تیر بندیان سي د حکومت له لوري خوشی شو د سولې د بهیر په چټکتیا باندې خاص تاثیر ور نه درلود، بلکې حکومت د عامو خلکو تر اعتراض لاندې سو لای هم حکومت اعتراضونه په بند کې سي. طالب بندیانو نه تعهد او وعده اخیستل سوی و سي دوی به خشونت کموي او غي خشونت کم نکو.
تیر یکشنبه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر راس ویلسن په یو آنلاین کانفرنس کې ویلی وو طالبان غوښتنه لري چې وزره نور بندیانې خوشی سي. د نورو طالبانو پر خوشی کېدو تیر شنبه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم خبرې وکړې، خو د دغو خبرو جزئیات نه دي خبر شوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي موافقې له مخې د خپلو پاتې بندیانو خوشی کېدل غواړي. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري پر 9 په دوحه کې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوه، طالبانو د خپلو 15,000 بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې بین الافغاني مذاکرو ته چمتووالی ښوولی و. د هغې موافقې له مخې طالبانو په لویو ښارونو کې د لویو حملو د نه کولو ژمنه کړې وه. تر اوسه نه یوازې دا چې د افغانانو ترمنځ اصلي مذاکرې پیل شوې نه دي، بلکې د سپتمبر له 12 د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ خبرې ټکنۍ روانې دي. تیره چهارشنبه د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو اعلان وکړ چې دوی د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمه موافقه وکړه او اوس د اصلي مذاکرو پر اجنډا او موضوعاتو بحث کوي. طالبانو په دوحه کې د موافقې له مخې په افغانستان کې خپل تاوتریخوالی کم کړی نه دی، چې پر دې مسالې د امریکا، افغان حکومت او نورو هیوادونو په ګډون ځینو سازمانونو انتقاد کړی دی. پرون دوشنبه هم په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ تر څنګ د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او کاناډا سفیرانو په دغه هیواد کې پر رسنیو، مدني فعالانو او ملکي وګړو هدفي بریدونه غندلي او له وسلولو طالبانو غوښتنه کړې ده چې هدفي وژنې دي ودروي، خو طالبانو په وار وار د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د ملکي مرګ ژوبلې عاملان افغان امنیتي ځواکونه بللي دي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د کورونا وایروس له کبله د وضع شویو محدودیتونو سره سره د احصایې ملي اداره وایي په افغانستان کې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د فقر کچه 6% کمه سوې ده. د دې ادارې د شمیرو له مخې له پسرلي راهیسې چې پکې د فقر کچه 53% وه، د اوړي تر پایه پورې دا 78% ته راټیټه سوه. د ادارې دا هم ویلي چې د فقر له کمېدو سره سره د بیکاري کچه هم راټیټه سوې ده. امید ظهیر ملی په دې اړه راپور ورکوي.
که څه هم کرونا ویروس ډیری هیوادونه له اقتصادي اړخه هم ځپلي، خو د افغانستان د احصایي ملي اداره وایي د دې هیواد اقتصادي وضعیت تیر ته په کتو ښه شوی دی. د ادارې د دوشنبې په ورځ د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپلې څېړنې له خلکو سره شریکې کړې. دا څېړنه د نړیوال بانک، یونیسف او د خوراک او کرنې نړیوال سازمان په تخنیکي مرسته د افغانستان په 30 ولایتونو کې د 130 تنو څخه د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. د دې څېړنې پر بنسټ په افغانستان کې فقر، بیکاري، د ماشومانو درانه کارونه کم شوي او د ځوانانو او ډېرو عمر لرونکو د سواد کچه هم زیاته شوې ده. د افغانستان د معلوماتو او ملي احصایي ادارې رئیس احمد جاوید رسولي په کابل کې خبریالانو ته وویل کرونا وایروس صنعتي هیوادونو ته زیات زیان رسولی، خو دا چې افغانستان صنعتي هیواد نه دی د دې کبله ډېر زیان هم نه دی لیدلی.
ما اگر اتر مقایسه بکنیم که آیا ما بسیار صنعتیستیم یا زراعتی؟
که موجه ده سپرتلک رو چی دیر صنعتی و یا همکرنیز نو ده و غشمیر و لمخی چی موجه لرو خود دیر کار عوایت مو پکرنی پوری تلیلی. پس آغا محال چی کرونا و کرنیز سکتور زیانه دیلی دلی او پادی دول مخت تلیلی. داشته ای چی مجلنو رو هیوادونو سر گیرتو پیر لرو.
افغانستان ده احسایی اداری ده شمیرو لمخی ده تلی ترمیاشت پوری چی پا ده هیواد که ده کرونا اخباری ده دیره و ده فقر کچه 6% نراکه ما شویده. ده ده اداری ده معلومات پر بنسرد ده فقر کچه پا ده موده که لدری 500 سخه 8% نراکه ما شویده. داشمیری خی چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان اقتصادي وده مخ په ښه کېدو ده. مسؤولان وایي په 1318 کال کې خلکو هر میاشت ته نږدې 1200 افغانۍ په ارزښت توکي رانیول، خو څه کال بیا دا شمیره نږدې 2 برابره شوي او 2200 افغانیو ته رسېدلې ده. دا شمیرو له مخې چې د ادارې خپرې کړې روان کال د بیکارۍ کچه هم له 40% څخه 80% ته راټیټه شوې ده. د افغانستان د احصایي ملي ادارې مرستیال حسیب الله موحد وایي د خلکو خوراکي خوندیتوب هم ښه شوی دی.
په ملي کچه له 1995 کال څخه تر 1999 کال پورې خوراکي خوندیتوب له 40% 80% ته راټیټ شوی دی.
خو اقتصادي کارپوه شعیب رحیم بیا په دې اند دی چې افغانستان د کرونا وایروس د سختې څپې پر مهال اقتصادي وده نه ده کړې او د احصایي ملي ادارې شمیرې د قناعت وړ نه دي.
کله چې اقتصادي رشد سلنه راټیټه شي فعالیتونه ورسره کمیږي چې کله اقتصادي فعالیتونه راکم شي نو ورسره بیکاری بیوزلی او د خلکو عواید راغورځيږي.
له دې وړاندې د افغانستان ډیری هغو ادارو چې د عوایدو سرچینې بلل کیږي ویلي و چې د کورونا وبا له کبله یې عواید کم شوي دي، هغه څه چې د احصایي ملي ادارې له شمیرو سره ټکر ښيي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي راډیو خبرونه پر ویب سایټ هم په ژوندۍ بڼه او همې تکرار اوریدلی سي او خبرونه راپورونه ولوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. لویدیځو رسنیو د افغانستان پر وضعیت ځینې مقالې او تبصرې لیکلي دي. خاټ ټکی صفی الله ستانکزی اوروي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو او فعالیتونو په زیاتېدو یوه مقاله لیکلې ده. مقاله په دې سرلیک پیل شوې چې پر افغانستان تر بریدونو دوه لسیزې وروسته امریکا د وتلو لپاره په بیړه کې ده، خو طالبان مخ په وړاندې روان دي. د امریکا متحده ایالتونو او طالبانو د فبروري په 19مه په دوحه کې یو تړون وکړ چې له مخې تر را روان پسرلي د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو ژمنه وشوه. طالبان ویلي امریکا د دغه تړون په اساس ژمنه ده چې د دوی په اهدافو به بریدونه نه کوي، چې په بدل کې طالب وسلوال هم بهرنی پوځیان هدف نه ګرځوي. لاس انجلس ټایمز لیکلي لکه چې امریکا له طالبانو سره تړون لاسلیک کړی، خپل ټول پوځي عملیات درولي او دې کار اورپکو ته لار هواره کړي چې د افغان حکومتي عسکرو پر ضد بریدونه زیات کړي. په مقاله کې راغلي سره له دې چې د امریکا جنگي الوتکې د افغان ځواکونو په ملاتړ د طالبانو پر ضد ځینې بیړني هوایي بریدونه کوي، خو د امریکا او د نور متحدینو له اډو پوځیان خپلو کورونو ته د ستنېدو تابع نیسي. تمه ده د جنوري تر 15مې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راښکته شي. د افغانستان حکومت او د امریکا نور متحدینو له هغې ډلې ناټو په وار وار په دې وروستیو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وختي وتلو اندېښنه ښودلي. ان تر دې چې د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ تېره اونۍ د افغانستان په اړه د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل ناټو په افغانستان کې خپل ماموریت جاري ساتي او د ترهګرۍ پر ضد د افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده. Stars and Stripes ورسپانې د امریکا د هوایي ځواکونو یو افسر ته د هوایي ځواکونو د یو تر ټولو عالی پوځي مډال د ورکړې په اړه مقاله لیکلې. د ورسپانې په لیکنه د امریکایي پوځي دلګی مشر الکسی جرمنوویچ دی چې په افغانستان کې د یو نیم سل امریکایي او افغان کمانډویانو ژوند ژغورلی دی. Stars and Stripes لیکلي الکسی 2018 کال د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د امریکایي او افغان کمانډویانو تر عملیات وروسته لسیمې د یو نیم سل سرتیرو د ایستلو لپاره کامیاب هلې ځلې وکړې. هغه وخت افغان او امریکایي ځواکونو په ګډه په ننګرهار کې د داعش اسلامي دولت ډلې د هدفونو د لمنځه وړلو لپاره عملیات کول. د ورسپانې په لیکنه ډلګي مشر الکسی څو واره ځان په خطر کې واچو او وتوانید د مخالفینو په هدفونو باندې هوایي بریدونه همغږي کړي. د همداراز یو ټپي عسکر شاوخوا 100 متره په اوږو کړی وو څو هلیکوپټر ته ورسوي. ستارز اند سترایپس د امریکا د هوایي ځواک په حواله لیکلي چې تمه ده همدا پنځشنبه الکسی جرمنوویچ ته په قانون هوایي اډه کې د پاوز له غوره مډالونو یو ورکړل شي. د پاوز د عالی مډال چې د هوایي ځواک یو صلیب دی په وروستیو شلو کلونو کې د امریکا د هوایي ځواکونو یوازې 200 منصبینو ګټلی دی.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب ویلي چې امریکایي ځواکونه نه به بر افغانستان خپل سرتیري وباسي، دا به د افغانستان د هوایي ځواک پر موثریت هم اغیز وکړي. حمدالله موهب دا څرګندونې تیره شنبه په بحرین کې د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې وکړي. په وروستیو کې امریکایي چارواکو ویلي چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راکم شي، خو پرون ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې کانګرس شاید د دې کار مخه ونیسي. سلام محمد صالح د افغانستان د هوایي ځواکونو له پخوانی عمومي قماندان جنرال عبد الوهاب وردک سره په دې اړه مرکه کړې. په پیل کې ترې پوښتلې چې په افغانستان کې د ایران نړیوال ځواکونو د افغانستان هوایي ځواک ته کله جدي پام وړوه.
د موږ قوای هوایي صفر و. قوای هوایي ته د توجه و نه کړ ته 2009 کال پورې. پس د 2009 کال توجه ورته وکړه. آهسته آهسته تا 2012 و 2014 کالا پوری ریوه که توجه که پس ده 2014 ای زیاد توجه ورته وکه چه اوز ده مو قوای هوایی پا هلیکوپترو ترانسپورتی هلیکوپترو جنگی هلیکوپترو ترانسپورتی تیارو او جنگی تیارو بانده مجهز دی.
اوسنی هوایی ځواک په افغانستان کې روانو چیلنجونو ته ځواب ویلی سي؟
دغه قوای هوایی چې اوس فیرانده دغه کولی شي د داخلي دښمن د شوش د محو نابود کولو په خاطر باندې دی کولی شي. خو بعضی کمبوتات بعضی نواقصات لري چې هغه زه بیا درته وایم چې کوم نواقصات لري، لکن خارجي دفه کولو د خارجي حملو د خاطره یو سیستم دفاعي هوایی ته ضرورت دی چې متاسفانه بدبختانه سیستم دفاعي هوایی نشته. چه ها سیستم دفاعی هوایی در افغانستان در سرحدات و تمامیت ارضی استقلال و دشن آسمان دفاع کرده.
در هوایی دفاع سیستم کلر واضح کرده چی؟ چه دول یو سیستم ده او چه کارو نکوی؟
سیستم دفاعی هوایی در دوی قواه و نجور شویده چه قواه جیت تاوی دی جیت دی، قواه در واکت دافع واده، قواه در واده بوده چه متاسفانه در دو یو مگنه رو نه تحوی دیجیتر رو، نه قواد راکت و دفعه رو، نه رادار رو. اگه معبد دی، اگه یو دیر مغرق و پیچیده سیستم دی، یو غوط وقت پکار دی، بود پیسی زیاد پکار دی، تقریبا پدودش پا و آتم میلیارد دلار رو تا پکار دی، چرا پا پکود رو باشی. ووس دغه داخلی جنگ دی داخلی دو غر قایده و توریزم و دی دایش و دی نور مخالفین دی مح و نابود کرده دی پاره در قوای اوایی خده لکه یو چه نواقصات ری
دو نیمگرتیاو او نواقصو تا بحرانی زوکونو ولی هغه وقت توجه نکره؟
بحرانی قواه چراغی دی یعنی امریکای پراس که در ناتو دی تلاغره او هم غفرت کو. او هم داده ما قواه هوایی دیر پایستگی باندی او دی دست پلان گذاری که چه تا 2015 پوری باید موگ دی داغ قواه هوایی پا پخو و درو دی موگ داخلی کدرو متخصصین و هم دی هم غفلت کرده موگ هم غفلت کرده موگ هم سستی کرده خو اغا سه چه موگ دی تاوی اغا دی خپل پلان باندی روانو دی دست و نشو چه پاوار در قواه هوایی چه پاوار تدابی خواه که یو کمیسون پا در وزارت دفاع دی وزارت دفاع دی ستر دی سیز او دی قواه هوایی نه یو کمیسون ورکه جور شوه وی دی سه پا تفاهم همانگی پا مختره در بدیر خکار و
در افغانستان در هوایی زواکونو پا خوانه عمومی قماندان جنرال عبدالوهاب وردگو.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان در افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د هغه سیستم له ایجاد سره هوکړه کړې چې دغې ټولنې ته زمینه برابروي په نړۍ کې د بشري حقونو پر سرغړوونکو بندیزونه ولګوي. دغو وزیرانو چې په بروکسل کې پرون په دې اړه هوکړه وکړه ویلې دا انکشاف ثابتوي چې اروپایي ټولنې ته لا هم د بشري حقونو پیاوړتیا او خوندیتوب لومړیتوب لري. سلام محمد سالی نور جزئیات راکوي.
د اروپایي ټولنې شورا پر دغه سیستم یا میکانیزم د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر موافقې وروسته په یوه اعلامیه کې وویل دا سیستم اروپایی ټولنې ته زمینه برابروي هغه اشخاص شرکتونه د دولتي او غیر دولتي عاملانو په ګډون نوري ادارې چې د جدي بشري حقونو د سرغړونو مسؤل وګڼل سي په دغو سرغړونو کې شکیل وي یا هم ورسره ارتباط ولري په نښه کړي دا که دا سرغړونې په هر ځای کې سوي وي. دغه نوی میکانیزم چې له بشري حقونو د سرغړونکو د شتمنیو کنګل کېدل او د ویزو بندیز هم پکې شامل دی د دسمبر پر 10 د بشري حقونو د ورځې په مناسبت رسمان د تطبیق وړ دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسي لوی استازي جوزف بورل پرون په بروکسل کې پر نوی میکانیزم تر موافقه وروسته وویل
ښه خبر داده چې موږ د اروپایي ټولنې د بشري حقونو د بندیزونو نړیوال نظام تایید کړ. دقیقا کال مخکې مو پر دغه سیستم سلا کړې وه، کال وروسته مو داده تایید کړ. دا یوه تاریخي موافقه او د خپل ډول له مخې لومړی حق ده. فکر کوم چې اروپایي اتحادیې ته به اجازه ورکړي چې په نړۍ کې د بشري حقونو جدي سرغړونې او تخته یې په نښه کړي او دا هره قضیه جلا جلا نه څېړي چې پر هر یې بی پای بحثونه وشي.
د اروپایي ټولنې هغو چارواکو چې له دې موضوع خبر دي ازادي راډیو ته ویلي چې سمدلاسه به پر اشخاصو یا هم شرکتونو بندیزونه نه لګول کیږي، بلکې د 2021 کال له لومړیو به تور لیست ته د نومونو ورزیاتول پیل سي. دغه مجازاتونکي اقدامات د ډلې زو وژنو د بشريت پر ضد جرمونو ل بشري حقوقو د جدي سرغړونو او یا هم تخطي لکه شکنجه غلامي ل عدالت حق او قتلونو او په خپل سري ډول د خلکو د نیولو په څیر اعمالو ته په پام کې نیول سوي دي. د اروپایي ټولنې دغه میکانیزم به پر ځینو هیوادونو له مخکې د لګول سویو بندیزونو ځای ونه نیسي، لکه په سوریا، بیلاروس او وینزویلا کې چې له بشري حقونو د سرغړونې په تړاو له مخکې ځینې بندیزونه لګول سوي دي.
د بلخ د ولی ویاند وی له انسان تشتونکو د یو نه کلن ماشوم د خلاصون لپاره ځانګړي ډلې ګمارل سوي دي. نږدې څلوېشت ورځې کېږي چې دغه ماشوم په بلخ کې د انسان تشتونکو په منګولو کې دی او د خوشې کېدو په بدل کې د یو نیم میلیون ډالر غوښتنه سوې ده. ښاغلی فرهاد وایي چې کشفي او استخباراتي ډلو تر اوسه پر پنځو مشکوکو ساحو عملیات کړي دي خو بریالي نه و. له بلخ څخه په یو بل خبر کې ویل شوی چې تیر ماښام په مزار شریف کې درې پرله پسې چاودنې سوي دي، خو دغه چاودنې په نهمې ناحیه کې سوي دي خو ځاني او مالي زیان نه لري. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د سالنګونو لار به تر چهارشنبه د لویو یا ټیلري موټرو پر مخ تړلې وي. د دغه وزارت ویان مرستیال اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړې په شمالي سالنګ کې د واورې اورېدو له کبله کړې ده. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس تایی د مور په ګډون تر سلو زیاتې مېرمنې نن په یوه غونډه کې د سولې غوښتنه کوي. یو ایرانی چارواکی هغه ګنګوسې رد کړی چې ګواکې د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای د سخت ناروغ وي. مهدی فضایلی چې پر ټولنیزو شبکو د ایران د رهبر د کارونو د خبرولو او تبلیغ مسولیت لري پرون په یو ټویټ کې دا خبره وکړه. د رومانیا لویدیت پلاوه صدر اعظم لودویک اوربان وروسته له هغې استعفا وکړه چې لیبرال ملي ګوند په پارلماني ټاکنو کې دوهم سو. او یو روسی سړی چې د بیت کوین پرون د مجازي پیسو د لوی غلا په قضیه کې د امریکا متحده ایالاتونو ته مطلوب دی، د فرانسې د یوې محکمې لخوا د پیسو مینځلو په تور په پنځو کلونو بند محکوم سو.